أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. صدق الله العلي العظيم.
دا آيات كريمة دا سورة يونس يولسم آيات. فدي آيات كريمة كي الله عز وجل د مکه مکرمه پر کفارو باندې رد کړی دی او د دې د ناروا غشتنی او د ناروا خبرو رد یې فرمایلی دی او په عموم کې و ټولو انسانانو ته یو غټ پیغام ورکړی دی. هغه دا چې د مکه مکرمه کفارو ته به پیغمبر علیه السلام دلائل پیش کړل. داسې دلائل به ورته پیش کړل چې دی به حق پک ورته حیران سوه او ټول به بې جوابه پاته سوه. په حقیقت کې به دا ورته ثابته سوه چې موږ پر باطل او غلط باندې یو. د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کوم هدایت موږ ته کوي دا پر حق دی او پر صحیح لاره باندې روان دی. دا چې د دې زړونو حسد او عناد نیولی و ازلي بدبختان وه، نو دا د دې بې جوابي د دې د هدایت سبب به ونه ګرځېده، بلکې دا چې دوی به بې جوابه پاته سول د دې په زړه کې به حسد و عناد نور زیات سو، نور به یې زړه د غم و د ګرم و د درد ډک سو. آخر به پیغمبر علیه السلام ته دا خبره کول چې یا موږ دا خبره ستا سره نه منو، ستا دل نعوذ بالله باطل دی، زموږ دین حق دی، که به ستاسو دین حق وي الله دې پر موږ باندې د اسمان نه ډبرې واوروي، نه دی ستا دین حق، زموږ دین حق. دا خبره چې یې کول الله عز وجل د دې رد فرمایي. وایي دا انسانان دا بدبختان کم عقلان دا دې ته ثابته ده چې موږ پر باطل یو، دا دې ته ثابته ده چې د اسلام دین پر حق دی، مګر بیا هم دغ احمقان ناپوهان ځان ته شراوي دي او د ځان لپاره دا وایي که د اسلام دین حق وي خدای دې پر موږ ډبرې واوروي. نعوذ بالله من ذلك الكلام. الله جل جلاله د دې دغه شرع نه قبلي. کچیر الله عز وجل د دې دغه شرع د شر غشتنه چې د ځان لپاره کی دا تاسې جر قبول کی لکه د خیر دعا چې قبولایي. دې خو هر ورځ د خیر نارې هم وي، یا الله دا مشکل سمو وساتي، یا الله دا ګټه راورسي، یا الله فلان فائدہ راورسي. هغه غشتنه چې دی کی هغه الله قبولایي. ا د خیر غشتنه چې دی کی هغه الله قبولایي. کدا د شر غشتنه هم هغه چې شر قبول کی دا د الله د حکمت خلاف خبره ده. ولی وجه پک شدا شهید چې الله جل جلاله مجرمانو ته وخت ورکی جر دا د دې شراب رضان دانه قبولایي. زکه کچیر جر شرع د دې قبول کی نو دی به هلاک سی، جر به هلاک سی، بیا به دې ته مهلت ور نه کړل سی. حال دا چې د الله عز وجل حکمت بالغ ادا دی چې و مجرمانو ته وخت ورکی چې دی په دې ګناهو او په دې گمراهی او کوپر کی شراون غاړي. ممکن بعض توبه و باسی د وخت په تیریدو سره، ممکن بعض داسې سی چې د ډیرو ګناهونو په وجه باندې دی ته هغه بهانه جوړ سي، شسم دم مستحقین د عذاب وګرځيږي او د قیامت په ورځ باندې بیا الله سخت عذاب ورکړي چې تاسو ته مهلت هم درکول سوی و، دلائل هم درته راغلي وه، او د توبې وخت هم درکول سوی و. د هغه سره سره بیا تاسو ګمراهي کول، خپلو ګناهو ته مو دوام ورکاوه، دومره ډېر وخت مو ګناه وکړل، نو تاسو د عذاب مستحقین یاست. د الله حکمت دا دی چې دې ګمراهان ته اتمن وخت ورکړي، ژر یې نه خلا کړي. همدا وجه ده چې دې ځان ته شرایوي کړي وایي که به د اسلام دین حق وي ژر دې الله موږ هلاک. او یا کله کله دا وایي پیغمبر علیه السلام ته چې شه ته وایه که موږ ایمان نه راوړو د الله عذاب راځي، که مو دې د الله عذاب دستي دې د الله عذاب راځي. یا هغه څه غوښتنه کوي یا داسې غوښتنه کوي. الله عز وجل د دې دغه د شر غوښتنه ژر نه قبلوي.
زکه د الله عز وجل د حکمت بالغه څخه خلاف دی.
زکه الله عز وجل فرمایي ولو يعجل الله للناس الشر ولو يعجل الله كثير تلوار وكي الله جل جلاله للناس خلق لرا الشر د شر د شر سي تل دي ځانت شر سي ځانت د هلاکت غشتنه کی کچيري الله چابک دا شر دي تراولي
استعجالهم بالخير لك تلوار د دې په خیر سره دی خو د ځان لپاره د خیر غوښتنې هم د الله څخه کی هغه الله ورپره کی که تاغه د شر غوښتنه هم الله هغه څه ژر ورپره کی لکه د خیر غوښتنه چې ورپره کړل نو دا به د الله جل جلاله د حکمت بالغه خلاف خبره وي.
لقوغ دی الیهم خامخا به فیصله وکړل سي ودی ته اجلهم د اجل د دی
د اجل فیصله به یې وسي عذاب ور باندې راسي ټول به هلاک سي او حال دا چې الله داسې نه کی بلکې د الله عز وجل حکمت داسې دی. الله فرمایي فنذر الذين پس موږ پرېږدو هغه کسان لا يرجون چې امید نه لري لقاءنا د ملاقات زموږ فی طغیانهم په سرکشتۍ خپل کې یعمهون دی به سرګردان او ګرځېدونکي وي لامبو وهونکي به وي. الله وایي زموږ حکمت دا دی موږ داسې کسانو ته وخت ورکړو د دې دپاره چې دی په دې ګمراهۍ کوپر او دلالت کی شوخت تیر کی شپک شي خلق مل سي او شد عذاب مستحقين وګرځي شي. الله عز وجل حکمت تا دي او که څوک د خیر غشتنه وي کی الله عز وجل دستي ورکو او که د شر غشتنه وي کی الله جل جلاله مهلت ورکي. دا خو د کفار رد شو تفسیر لیکلی دی چې په دې آیات کریمه کې عام انسانانو ته لوی پیغام دی. هغه پیغام دا دی چې انسان داسې جوړ دی چې کله کله داسې چې یو دم احسان او اولاد او مال ته درد راشي ژر په قهر په غصه باندې مال ته هم شراوي کی اولاد ته هم شراوي کی مال لري وای خدای دې مې د دې مال اخلاص کړي د دې د لاس زه په تکلیف یم. اوس دې د قهر او د غضب په وخت کې دا شرا کی خپل مال ته او کې قهر او غضب لري سي بیا یې مال نه زړ کیږي او اولاد ته شراوي کی کله چې اولاد ته په غصه شي نو شرایو بدوایو ورته کی چې خدای دې هلاک خدای دې مړ خدای دې غر دا کار کی. او حال دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي وای دا د الله عز وجل عظیم رحمت دی چې یو انسان د شرا غوښتنه وکړي الله یې ژر نه قبلوي او که چیرې داسې ژر قبلېدلی ډېر خلک به د خپل مال څخه خلاص شوي وای او بیا به یې لاسونه سره مژلی خوا به یې بده وای او ډېر خلک به داسې وایي چې د اولادو لپاره یې شرابې کولی تا د اولادو څخه خلاص شوي وای بیا به یې ارمان کولی او خوا به یې بده وای. خو بیا هم په بل حدیث کې د پیغمبر علیه السلام او هدایت دی و اے مسلمانانو اے ایمان والاو الله عز وجل دا وخت داسې جوړ کړی دی کله کله داسې وخت وي چې دعا په هغه دم په هغه ام قبلېږي په دا وختو کې داسې وختونه شته الله ته قبول وختونه دي. نو دا چې په وختو کې داسې وختونه شته تاسو دوه کاره کوئ. یو کار دا کوئ چې دعاوې ډېرې ډېرې کوئ هر وخت دعا کوئ په ناسته دعا کوئ په ولاړه دعا کوئ پر لارې چې ځئ هر وخت دعا کوئ د دعا منامه کوئ حتماً به پر داسې وختو تاسې برابر شئ چې په هغه آن مو الله عز وجل هغه غوښتنه قبوله کړي او دا کار څخه لاس واخلئ. خپل ځان مال اولاد ته دا شراوې مه کوئ ځکه کیدلی شي تاسو په هغه آن برابر شئ چې هغه د دعا د قبلېدو وخت وي پر هغه وخت به غیبي ستا د خولې څخه شرا و ځان ته وتلې غیبي به دې په هغه وخت و خپل اولاد ته شرا تر خوله وتلې و مال ته به دې شرا تر خوله وتلې په هغه آن به برابره سوي په هغه آن به قبله سوي اولاد به دې هلاک سوي ځان به دې هلاک سوي مال به دې هلاک سوي د دې کار سلاس واخلي دا کار مه کوئ. دا بل حدیث کې د پیغمبر علیه السلام دا انسان جوړ داسې دی چې کله په قهر په غضب کې راشي د یو اوږده تاوان غوښتنه په خپله رضا کوي دا بیا د الله عظیم رحمت دی چې د ده غوښتنه ژر نه قبلوي. په هر صورت الله عز وجل فرمایي
وإذا مس الإنسان الضر دعا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
أحسن دا بيان دا كفارو في خطول إنسانان تعام پیغام پك شيري كفارو بداس كول چه کلو بتكلیب پرور سدي سمو سبق پرور سدي نو الله تبا ناري وحلي فپرو ته به هم الله ته نارې وهلې په ناسته به هم الله ته نارې وهلې په ګرځلاو باندې به هم الله ته نارې وهلې چې یا الله دا زما مشکل حل کړي او د دې مصیبت ته مخلاص کړي. دا دې ته معلومه و چې د دې مصیبت سمو یو الله خلاصولای شي. خو کله چې با مصیبت لري سو بیرته به دی واغه به گمراهي و او د الله بغیر به د نورو بتانو عبادت کاوه. یو حکایت راځي پیغمبر علی السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړل د مکه مکرمه شاوخوا کفار دا اکثر ظالمان و د مسلمانانو وینې یې پی کړی و قتلونه یې کړی و مسلمانانو ته آزار رسولی و د مسلمانانو په خلاف پټیرو غزاو کې یې ګډون کړی و په مقابل کې جنګېدلی و او لویه دښمنۍ لا دا و چې د الله پاکه بیته یې په بتانو ډکه کړې وه. د الله نازولی پیغمبر یې په زور د مکې د شاره شړلی و تومره ګمراهان و. مګر بیا هم د محبوب صلی الله علیه وسلم هغه زړه سواندي وه چې مکه مکرمه یې فتح کړل، عام عفه یې اعلان کړل چې تاسو ټولو ته عفه ده، هر څوک چې حرم ته داخل شو هغه په امن دی، څوک د ابو سفیان په کور ننوتي هغه په امن دی، څوک په خپل کور کې و دروازې یې تړلې وي هغه په امن دی. یوازې د جرلس کسانو اعلان یې وکړي چې دا جرلس کسان نه معافېږي، د دې سره به محاسبه کېږي. څه نارینه و څه ښځې وې په دې جرلس کسانو کې یو د ابو جهل زوی عکرمه و، دغه وخت دا مسلمان سوی نه و، وروسته بیا مسلمان سو، بیا یو نومیالی مجاهد سو. دا عکرمه په وړاندې هم داسې فیصله سوه چې دی به وژل کېږي. عکرمه هم په هغه لیست کې رالی چې پیغمبر علیه السلام معاف کړی نه دی، نو دی وتښتېدې ولاړې لیرې ځای ولاړې لیرې ځای چې ولاړې هلته هم ځکې ځای نه ورکاوه، غوښتل یې چې ډېر لرې ولاړ شي. بالاخره یو دریاب ته ورغلی، کښتۍ ته وختې، کله چې کښتۍ ته وختې کښتۍ یو څه مزل وکړي، ناببره کښتۍ توفاني شوه. کښتۍ چې به توفاني شول بیا به هلاک کېدل. یو دم د کښتۍ خلکو نارې کړې، چغې کړلې و بتانو ته نارې کړې، یا لات یا منات یا عزا یا یعوق یا یغوث، دا د دې د بتانو نومونه و، دې ته یې نارې کړې. هغه کښتیوانو ږغ ورباندې وکړي چې ای خلکو، زه ډېر وخت کېږي چې دا کښتۍ چلوم، او هر وخت چې کښتۍ توفاني سوې ده دا بتان مو نه ده راګرځولې، نه په دې چغو او نارو دا کښتۍ راګرځي. دا د یوه الله په نوم یادولو او د یوه الله په رابللو دا کښتۍ خلاصېږي. هر وخت چې دا کښتۍ توفاني سوې ده، موږ په خلوص او په اخلاص باندې یوه الله ته ناره کړې ده، هغه الله زموږ ناره اورېدلې ده او کښتۍ درېدلې ده. تاسو یوه الله ته ناره کړئ، نو دوی ټولو په یوه اواز سره وویل چې اے الله، هغه ذات چې ستا سره هیڅوک شریک نشته، اے هغه ذات، اے الله چې مځکه او آسمانونه دې پیدا کړي دي، موږ دې پیدا کړي وو، دا زموږ کښتۍ د طوفان خلاصه کړي. یو ګړی وروسته کښتۍ ودرېده. عکرمه د ځانه سره فکر وکړي چې اے جاهله، ته د هغو غذایه څخه راورکې چې هلته د یوه الله دعوت چلېږي. د پیغمبر علیه السلام سره دې مقابله پر دې اخیستې ده چې هغه د یوه الله عبادت ته تا رابولي، هغه الله چې دلته په دریاب کې هم بیا هغه الله چاره نشته، او په دې کښتۍ کې هم د یوه الله نارې وهل کېږي، او ته د الله د بیتې څخه راورکې. نو دا یې فیصله وکړه چې نور به ځم، یو الله ته به تسلیمېږم. یو الله هغه ذات دی چې یوازې زما په کلي کې نه، بلکې د پیغمبر علیه السلام سره هر ځای ملګری دی. الله دومره فتوحات ورکړي، په دریاب کې مسته، په قبر کې مسته، په اسمان کې مسته، هر چیرې د دیو خدای بچی چلیږي. بس کښتیوان ته کښتۍ ودرو، په یو جزیره کښته سوره روان شو. الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته وحی وکړي چې د ابو جهل زوی عکرمه راځي، معاف یې کړه. پیغمبر علیه السلام مخکې صحابه ته وویل چې عکرمه را روان دي او ایمان راوړي، مکه ته راځي، خو د ده پلار تاسو په بد نوم مه یادوئ، هسې نه چې دی آزاد شي. نو بیا عکرمه راغلی مسلمان شو، بیا یې وتلی مجاهد ځینې جوړ شو، د اسلام په لاره کې ډېر رحمتونه وایستل. په هر صورت د دې کفارو هم دا عقیده وه چې د الله بغیر خلاصیت نشته، خو کله چې به الله دوی خلاص کړل بېرته به دوی و هغه به کفر و هغه به دلالت و هغه به د بتانو عبادت. الله عز وجل په دې آیاتي کریمه کې یادی او ټول انسانانو ته پیغام ورکړي چې تاسو هم داسې مه کوئ. دغه اوس خلک هم دغسې کوي چې تکلیف ورورسېږ الله الله نارې وایي، کله چې تکلیف لاړ شي بیا یې الله په څلرویشت ساعته کې په یاد لانه یې چې زما یو مسؤلیت خو شته، ما ته خو یو سخته ورځ را روانه ده، ما ته زکندن را روان دی، ما ته د قبر حال را روان دی، ما ته د حشر میدان را روان دی. دا بېخي نه ورپیاږېږي، چاته ورپیاد شوي یو چاته خو چې یو تکلیف ګوري هر وخت چې ورته یاد شي پر زړه یې ښه چې راواوړي چې انا پلانته تکلیف خو راته ګوري اما یو چاته دومره لوی لوی تکالیف ګوري بیا هم پروا هم نه لري بیا هم نه ورپه یادېږي بیا هم په زه باندې یو ډول زحمت نه تېرېږي چې زه خو یو لږ متوجه شم دا بې پروایي ده داسې بې پروایي نه ده په کار بلکې هر وخت چې زحمت ورسېږي هم د الله یادول وي او که خیر ورسېږي هم د الله یادول وي شکر ایستل وي د زحمت په وخت کې الله ته فریاد کول د خیر په وخت کې د الله عز وجل شکر ایستل دا مسلمان ته پکار دغه پیغام په دې آیت کریمه کې شته ځکه الله عز وجل فرمایي و اذا هغه وخت مس الانسان چې ورسېږي انسان ته مس کې انسان او ضر ضرر انسان ته ضرر ورسېږي یا دا ضرر انسان مس کې ویزه په دعانا دی بولی بلنه کې زموږ لچان به په وخت کې د اړه د د چې د پروت پر اړه باندې او قائدن یا ناس او قائما یا ولاړ پر اړه په ناس ته په ولاړه هر محل مستدعاتی فلما فظهر کل کشفنا چې مجلل کو ان هو د دسخه او ضر هو ضرر د د لری نو دای دا سې مره تیری وتی کأن لم يدعنا گویا کی دبی چې مستدعانه د کړي بیخی د مشت ناری او आवाज نه کړي داسې به پرواز الی اغدر و هغه ضرر ته مسه چې د زفل یو دا هغه ضرر په اړه د بیخی مستبلنه نه درا کړي زمشت یو شتنه نه کړي دا خو بد کار دی کذالک په دغه ډول باندې زوی نه شایسته کړل سی وی دی المسرفین مسرفان لره هغه اسراف کوون کلره چیری کوون کلره ما هغه عملونه کانو چې دی دی عملون دی ایکی او الله عز وجل د دې لپاره مثال پیشي وای دا بدبختان چې دا سناروا کارونه کی نو دا د دې لپاره مناسب کار نه دی ځکه کچیر دی لږ وړاندې د خپل تاریخ وګوره تر دې مخکې ډېر کلی الله هلاک کړی دی او بیا الله عز وجل دې د هغو ځای نشینان جوړ کړی دی هغه هلاک سول هغه تباه سول او دې بیا دا هغه پر قدمو باندې قدم اچتي نو دې ته به هم د الله عز وجل عذاب ګوري و به ګوره چې څه ورسره کیږي ولا خامخا قد په تحقیق سره اهلک ناموږ هلاک کړي دي القرون قرنونه پیړۍ من قبلکم مخکې ستاسو ای بدبختو خلکو لما هر کله ظلمو چې دوی ظلم وکړي وجاءت راتل وکړل هم دوی ته رسلهم رسولان د دوی بالبینات په ښکاره ښکاره معجزو سره په ښکاره ښکاره دلایلو سره یې ورته راتګ وکړي حق یې ورته ثابت کړي وما کانو نه ودی لیؤمنو چې ایمان دې راوړي ایمان یې قبول نه کړي کذلک په دغه ډول باندې نجزي موږ جزا ورکوو القوم المجرمین و هغه قوم ته چې جرم کوونکي دي مجرمینو ته موږ دا سزا ورکوو ثم ورست جعلناکم موږ تاسو ګرځولاس خلائف خلیفگان فی الارض فمزک کی من بعدهم ورست دردی ورست تردی بیا موږ تاسو خلیفگان وګرځولاس لیدفار د دې نن زورو چې موږ وګورو کیف تعملون تاسو څنګه عمل کوئ تاسو د امتحان د پاره راوستلاس تاسو مخکې قومونه چې هغه هلاک سول د الله نه فرمانی یې وکړي حق ورته رالی انبیا ورته رالی رسولان ورته رالی حق یې ورته ثابت کړي ورته ښکاره یې کړي بیا هم د ایمان نه راوړي نو الله هلاک کړل اوس تاسو ته حق راغلی دی درته ښکاره سوی دی تاسو ازمویل کیږئ چې تاسو څه چل کوئ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا فدي آيات كبيرة الله عز وجل تدي جن بعض بد أعمال دا بياني تدي يو بد أعمال داو شريبا پیغمبر عليه السلام تويل شت مشت دي نوي دين راوري دي نوي قرآن نوي كتاب دي راوري دي تا مشت دي منول ندي فدي واجبان دي چه مشت بد پرستاني ودا غبطان چه مش إشي دي دا مفتايان دي او دا بوتان چې موږ خدایان کړی دي دا څه نوې خبره نه ده زموږ پلرونو هم دې بوتانو ته عبادت کاوه نیکونو هم دې بوتانو ته عبادت کاوه دا زموږ د پلارو د نیکه څخه خرافات دین دي او د بل اړخه څخه تا یو داسې دین موږ ته راوړی دي چې هغه زموږ ټولې خبرې ردی بوتان بد بولي د بوتانو عبادت بد بولي ټول عادتونه رواجونه چې موږ یې لرو د دین هغه ټول بد بولي یو نوې دین دی چې هر اصل ای جلا دی هر قانون ای جلا دی او موږ ټول د دین احکام پک شرط دی دا قران موږ نه سمونه لای نو که چیرې ته نوې دین مشته راوړې نو ته دا سی وکړه د دې قران پر ځای باندې بل قران راوړه یا د دې قران ځینې برخې چې دا ترمیم کړه دا موږ د بوتانو دغه نه پر بد بیان جنې پکشه یو څه احکام چې نه وي یو څه احکام چې د هغه زاړه تایید کړي، بیا به موږ یو چم وکړو ایمان به راوړو. او که دا رقم ته کوې چې نوی قرآن نوی کتاب دی موږ ته راوړی، زموږ د دین ټول احکام دې ردوي، د سره دې نوی دین وي، زموږ د پلارو د نیکه دین دې بد بولي، زموږ پر پلارو پر نیکونو دې بد وایي، زموږ پر خدایانو دې بد وایي، دا موږ نشو منلی. دا خبره به دې کول الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته لامخ کې خبر ورکوي، وایي دغه بدبختان به درته راسي، دغسې غوښتنې ناروا تقاضاوې به درڅخه وکړي، ته دوی ته دا جواب ووایه چې د دې کتاب مؤلف خو زه نه یمه، دا کتاب قرآن دا خو ما جوړ کړی نه دی، دا خو د الله د لوري څخه راغلی دی، یوه جمله یو آیات یو حرف یو حکم زه د ځانه نسم درته ویلی. ان اتبعو الا ما یوحى الی، زه یوازې او یوازې د هغه څه پیروي کوم چې ماته وحی سوي دي، هغه زه تاسو ته وایم. نه، زه په دې آیاتو کې په یوه آیات کې تغیر راوستلی سم، نه په یو حکم کې تغیر راوستلی سم، دا د الله خو حکم دی، د الله عز وجل احکام دي. او که زه دا کار پر خپل سر باندې وکم، د ځانه څخه یو آیات او یا یو حکم بدل کړم، نعوذ بالله، زه به د الله په نافرمانه بندګانو کې سم، او که ما د الله نافرمانی وکړل الله به لوی عذاب ما ته راکړي. او بیا زه تاسو ته وایم، ای زما قومه، پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي، الله ورته هدایت کړي، ای زما قومه، ما په تاسو کې ډېر وخت تېر کړي، څلوېښت کلونه مې در پکښې تېر کړل، په دې څلوېښت کاله تاسو زما څخه نه شعر ولیدی، نه مو شاعري ولیدل، نه مو لیکو لوست ولیدی. که چیرې زه شاعر وایي، ما د ځانه قرآن جوړولی سوایي، ما کتاب جوړولی سوایي، نو دا څلوېښت کاله چې مې په تاسو کې تېر کړل، تاسو یو شی زما سره ولیدی؟ دا ټولو خلکو ته معلوم و چې تر څلوېښت کلنۍ پورې پیغمبر علیه السلام نه لیکل نه لوستل کولی سوای، نه یو شعر پر ژبه باندې راغلی و پر څلوېښت کلنۍ باندې، ناببره د ده د خولې څخه داسې کلام راووتی، داسې الفاظ راووتل چې د کفارو ټول وتلي وتلي شاعرانو ته حق پک حیران شول. دا د قرآن د حقانیت دپاره ښکاره ثبوت و ښکاره دلیل و. تاسو دا دلیل ته ولې نه ګورئ؟ ما تاسو ته ویلي دي چې دا کتاب که زما کتاب یې ونیسئ، تاسو مې انسانان یاست، زه مې انسان یم، د دې کتاب په ډول یو کتاب جوړ کړئ، تاسو بیا جواب پاته سوي یاست. تاسو ټولو ته معلومه ده چې پیغمبر علیه السلام څلوېښت کلونه په موږ کې تېر کړل، په دې څلوېښتو کلونو باندې یوه ورځ هم درواغ ونه ویل. ابو سفیان یو وخت تللی و، د هرقل باچا سره یې ولیدل، دا د عیسایانو غټ باچا و، او هلته یې شکایت د پیغمبر علیه السلام کاوه، او دا یې ویل چې دا زموږ سره جنګیږي، موږ تباه او برباد ګرځي، زموږ سره کومک وکړه. هغه وخت له ابو سفیان مسلمان سوی نه و. هرقل د عیسویانو باچاو معلومات ډېر ورته، نو څو پوښتنې ځینې وکړې، ول دغه پیغمبر چې په تاسو کې پیدا سوی دی، دا د یو معززې کورنۍ دی که د یو رذیلې سپکې کورنۍ څخه دی؟ ابو سفیان ورته وویل چې یا په موږ کې تر ټولو معززه کورنۍ په هغه کې پیدا سوی زېږېدلی دی. بیا یې دا پوښتنه ځینې وکړه چې دا د پیغمبرۍ دعوه چې ده کړې ده څه مهاله کړې ده؟ ابو سفیان ورته وویل چې په څلوېښت کاله وروسته یې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. نو په دا څلوېښت کاله کې چې ده په تاسو کې ژوند کړی و، تاسو یو وخت په ده کې درواغ لیدلي و؟ ابو سفیان ورته وویل دومره صادق او امین انسان و چې دی په شاب امین سره مشهور و، رښتینی ځوان، قطعا یوه ورځ ده نه د چا سره خیانت کړی دی، نه درواغ ویلي دي. دا ټول د مکه خلکو ته دا ثابته ده چې تر ده رښتینی انسان نشته. هرقل ورته وویل دا د تعجب خبره ده چې یو سړی دې د مخلوق په وړاندې درواغ پرېږدي او د الله په وړاندې دې وایي. تعجبه ده، د الله سره خو درواغ نه ویل کېږي، د مخلوق سره درواغ ویل کېږي. یو سړی د مخلوق سره نه وایي، د الله سره بې چیرې ووایي. د الله سره هره خبره که درواغ یې رښتیا کېږي، د مخلوق سره چې سل زر خبرې نه رښتیا کېږي. یو سړی چې د مخلوق سره درواغ نه وایي، د داسې چا سره درواغ نه وایي چې هغه د ده درواغو د رښتیا نس سره پېژندلی، نو د هغه چا سره به چیرې درواغ ووایي چې هغه د ده هر درواغو رښتیا معلومولی شي؟ دا سړی پیغمبر یا د هرقل صحیح فیصله وه په ژوند کې چې کړې وه. نو پیغمبر علیه السلام هم دې ته دغسې وویل، تعجب خبره ده چې زما صداقت او زما نبوت مخکې ټول حالات تاسو ته معلوم دي، اوس تاسو ما درواغجن بولي، هغه هم یوازې د قرآن پر بنیاد باندې چې دا الهي کتاب نه دی. یو بله پیښه داسې هم وسوه چې کله پیغمبر علیه السلام ته وحی وسوې، وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر علیه السلام د صفا غونډۍ ته وختې خپل قوم یې ټوله راوغوښتي او ورته ویې ویل، ای زما قومه، که زه ووایم چې د دې غره و آخواته یو لوی لشکر راغلی دي، تاسو ټول حالات کوي، تاسو زما سره منئ؟ ټول قوم په یوه اواز ورته وویل چې هو، ول ولې منئ؟ پته واجه مانو چې تاسو ارڅونه وخت په مشکل تیر کړی دی درواغ دی نه دی ویلی نو دا خبره دې هم رښتیا پیغمبر علی السلام ورته ویل چې ما په تاسو کې یو ورځ لا هم درواغ نه دی ویلی تاسو زما هر خبره منی او ما صادق بولی نو دا خبره هم را سره ومنی چې دا ډبرې چې تاسو دایان دي جوړ کړی دی دا دایان نه دی خدای هغه ذات چې تاسو او دا ډبرې ټول پیدا کړی
اخای او ټول تبالک سائر الیوم الی هذا دعوتنا ول هلاکت چې پیغمبر علی السلام تعالی را
د دې لپاره چې موږ غوښتو خدا کفار او الله عزوجل د دې د هدایت اراده نه وکړي بیا هم ایمان یې نه راوړي په دې آیاتو کې هم الله عزوجل پیغمبر علی السلام ته هدایت کی چې دا حقیقت دی تشکاره کې چې قران زنه سم بدلواله تاسو ما کتاب نه دی او کتاب زما کتاب وري تاسو د دې لپاره د دلیل راوړي او دغه نو وخت ما پتا چې تیر کې نه دروازه پتا چې ولیدل او نه زما شعر او شاعر او کتاب ولیکنه ولیدل اوس بنو دا چې زما لیکنه راځو د آیات ترجمه الله عزوجل فرمایي واذا هغه وخت تلا چې ولوستل سي عليهم پر دې باندې آیاتنا آیاتنا زموږ بینات چې ښکار ښکار آیاتونه دي قال واي الذين هغه کسان لا يرجون چې امید نه لري لقاءنا د ملاقات زموږ دا شی وای اعتراتل وکه پیغمبره بی قران په قران سره یو بل قران غیر هاذا چې ما سوا د دې قران سخوي او بدل هو یا بدل کدا قران په بل قران سره قل تو ورتو اے پیغمبر ما یکون نشایلی مال اندا او بدلوه چې ز بدل کم دا قران من تلقاء نفسي د خپل نفس او د خپل ځان له لوري څخه تحفظ نه سم کولای ان اتبع وز پیروی نه کوم الا خو بیا پیروی کوم ما د هغه څه یو حاج وحسوی دی الی و ما ته زه خود ځان یو حرف یو کلمه هم نه وایم بلکې هر څه چې وایم یوازې یوازې هغه څه وایم چې الله ما ته وحی وکړي بس ان نه به شک زه چې يم اخاف زه بیرېږم ان عصیتو که زه مخالفت وکم ربی در رب څخه خپل عذاب یوم عظیم د عذاب څخه د لوی ورځې بیرېږم قل تور تو اے پیغمبر لو شاء الله کچیری خوش سید الله جل جلاله ما تلوته زب ونل ولم علیکم پر تاسو باندې یو آیات بلا پر تاسو نکم تلاوت ک الله و نغواړي د الله د نور رانه زما د نور به یو آیات هم وانه وي ولا ادراکم او نه خبر درکم و تاسو ته به په دې قران سره او بل خبر ادا ده اے بیاقل انسانانو تاسو فکر وکي فقط بس پتا کی سره لبستم ما گزارہ کړه د پیکم پتا سو کی عمرن ډیر وخت من قبل هی مخ کی تر دې قران افلا تعقلون ایا پستا سو نه پویږي کم در باغ ما پتا سو کی ویلې هغه محل به ولي آیاتونه نه راوړل چې پیغمبر نه اوس هم چې الله ونه غواړي یو آیات نه سم راوړل دا ته الله د نور راز او کچی تاسو وایس چې دا ما د ځانه جوړ کړی دی فمن ازلم فسوق و ډیر ظالمی ممن تر هغه چا افترا چې د ځانه جوړول د خبرو وکي على الله پر الله جل جلاله باندې افتراء پر الله جل جلاله باندې وکي کدي بند دروا او کذب یا تکذیب وکي بی آیاته فایاتن سره د الله تردا سچانو لوی ظالم نستا چې د ځان سره آیاتونه جوړ کی او د ځان سره پر الله دروا وټړي او خبر الله نه یې کړی دی وای دا خبر الله کړی یا د الله خبر ای دی وای دا الله نه کړی تر هغه کس هم لوی ظالم نشته تر دا کس هم لوی ظالم نشته
ان نبی شک هو شان دادی لا یفلح المجرمون خلاص به نه کړل سي مجرمان څوک چې مجرمان وي مجرمان به هیڅ کله خلاص نه کړل سي او حتما به سزا ورکړل سي سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین